السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی د فرانس پریس خبری اژانس په باور شاوخوا شل کسان په دې 14 کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه 14 کې د یاد وزارت 14 کارکونکي وژل شوي دي او تر څلوېښتو زیات نور هم ټپیان دي د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه باندې اخیستی دی د دغه برید په تړاو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو او لویدیځو ډیپلوماتانو څرګندونې کړې دي له هغې ډلې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په خپل ټویټر باندې دغه برید غندلی او همدارنګه یې پکې د ملکیانو وژنه محکومه کړې ده د امریکا او برټانیې شارج دفترانو هم د دغه برید په تړاو باندې څرګندونې کړې او هغه یې غندلی دي د بشری حقونو د څار سازمان نن خپل اوسو دولس مخیز کلنه راپور خپور کړ په دغه راپور کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د سختو دریزو قوانینو پلي کول د دوی په ټولو حقونو لکه د ژوند معیشت سرپنا روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي خوړو او اوبو باندې په اغیزو باندې بحث کړی دی په افغانستان سربیره په اوکراین کې د روسیې په یرغل او همدارنګه په ځینو نورو هیوادونو کې هم د بشري حقونو په ناوړه وضعیت باندې بحث شوی دی د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنز د درې ورځنیو لوبو د لغوه کیدو په ارتباط باندې غبرګونونه دوام لري د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا دغه پریکړه غیر عادلانه او د اندېښنې وړ بللې ده کرکټ بورډ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان سره یې د راتلونکي نړیوال جام سیالیو د سوپر لیګ درې لوبې چې په مارچ کې پلان شوې وې استرالیا لغوه کړې دي د کرکټ بورډ اداري ویلي د استرالیا کرکټ اداري له لوري ورسته پریکړه عادلانه نه ده او دا پریکړه له وخت مخکې بللې ده د کرکټ بورډ په اعلامیه کې همدارز ویل شوی چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوب لړۍ د ترسره کولو په هدف بشپړې پریکړې ته رسېدلی و چې د یاد بورډ له لوري ورته پوره ډاډ هم ورکړل شوی و تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ یو ځوان لوبغاړی نوین الحق د استرالیا د کرکټ د لوبو د لغوه کېدو په غبرګون باندې ویلي و چې په بیګ باش کې به ګډون نه کوي د ازادي راډیو د خبری مجله د ازادي راډیو په یوټیوب او فیسبوک باندې هم په ژوندې توګه باندې کتلی شئ ور بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت د کارکونکو د وژل کېدو او ټپیانېدو په ارتباط باندې د دغې خبری مجلې ډیره برخه ځانګړې ده لاغې ډلې ده چې په پرونۍ 14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نور ټپیان دي کارپوهان وایي چې طالبانو د دغسې بریدونو په مخنیوي کې کمزوري ښودلې ده
چې دا کوم کس الته ځان مرګی بریټ کړای دای په داس شکل نه وتاي چې د او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی
په دغه بریټ کې د یو ځوان ډیپلوماټ جبران د وژل کېدو په اړه هم ځانګړی ریپورت لرو
و چې یکه بچا بود د ډار زیات
نور مطالب هم لرو د افغانستان د کرکټ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانګزی سره هم مرکه خبرو
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرابه شو اول مطلب ته په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په پرونی انتحاري بریټ کې د ورستیو معلوماتو لمخې لکټر لګه 14 کسان وژل شوې دي په دې ارتباط باندې اکرام الله اکرام ورستی مسایل کتلې دي او دا چې د غبرید ګڼ خبرګونونه هم پارولې دي لمکسره به جزئیات شریک کړي
سناتور اکسپ دغه حمله چې 13 ورځ د بهرنی چارو وزارت مخته شو که څه هم پر رسمي ډول باندې په دې حمله کې د وژل شوی شمیر چې دا لږ تر لږه 15 کسان خودل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوی دي. خو د پیښې له سیمه په بیلابیلو اکسونو کې لږ تر لږه د 9 کسان جسدونه ښکاري چې په ځمکه باندې پراته دي. رویټرز خبري اجانس په یو شمېر طالب سرچینو قوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې یوازې هماغه 15 کسان وژل کېدل او یو شمېر نور ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو د نومونو لیست شریک کړی دی چې د په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوی دي. دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژي، فرهنګي اړیکو او آرشیف برخې کارکوونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي دي. خو په رسمي ډول باندې د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په
بله فکر کوم اکرام زموږ غږ کاورې نو خپل ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مو بند شوی دی که زموږ غږ صحیح درځي. فکر کوم د اکرام په ټلیفون کې څه ستونزه وه، وروسته به هڅه وکړو چې دا بیا را پیدا کړو. خو تر هغه پورې تاسو ازادي راډیو خبری مجله اورئ. په لومړني موضوع کې دا و چې په بهرنیو چارو وزارت مخته په پرونی انتحاري برید کې د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه 14 کارکوونکي وژل شوي دي او تر 30 نور ډیر کسان ټپیان شوي دي. دغه پیښې ګڼ غبرګونونه هم پارولې دي. له هغې ډلې د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر په خپل ټویټر باندې دغه برید غندلی دی. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم دغه برید او پکې د ملکانو وژل کېدل غندلي دي. همدارنګه د افغانستان اوسني بشري ناخوالو ته هم اشاره کړې ده. تر هغه مخکې د بریتانیا شارج دافیر، هوګو شارتیر او ګڼو نورو لویدیځو ډیپلوماتانو او د سیمې وادونو دغه برید او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې خواشیني ښودلې او هغه غندلی دی. د برید مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه په غاړه اخیسته دی. دغه ډلې په خپل اړوند ایماق خبری اژانس په ټلګرام باندې یو بیان ورکړی او پکې ادعا کړې چې په حمله کې لزګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژلي دي. د اسلامي همکاري سازمان او ایسی هم دغه حمله غندلې او په خپل ټوټر باندې لیکلي. دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات د بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر خپل ټوټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی دی. یوا لنډه د مبو اخلو د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو ته غواګاست. لکه څنګه مو چې پاول راپور کې واوریدل په پرونی انتحاري برید کې چې د بهرنیو چارو وزارت مخته په کابل کې وشو، ګڼ ځوان ډیپلوماټان وژل شوي دي. لاغې ډلې جبران په دغه برید کې وژل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو او په دغه برید کې وژل شوی د مور یو زوی او خپلوانو یې دغه په وژل کېدو باندې ډیره خواشیني ښودلې ده. په دې اړه باندې یو راپور لرو چې ستاسو توجه ورته اړو.
په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوي جبران او خی امید و چې ویل جبران د مور یوازینی زوی او د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. امید ازادي راډیو ته ویل چې او خی د رخصتۍ پر مهال داوودزی مارکیټ خواته په خپل موټر پسې روان و چې په انتحاري برید کې ووژل شو.
از وزارت خارجه که دوار آمده بود میخواست طرف داوودزی
دو بهرنوی چارو لوزارت سخوت لیوه وختلی چی داوودزی خواته په خپل موټر پسی ورشی. د ټکنالوژي په برخه کې کار کاوه. د مور یوزوی و پلاری سپینگی ری دی. دا چی د مور یوزوی و درد ډیر زیات دروند دی.
وا چې یک بچا بود دیگه درد بسیار زیات است.
ډیپلوماټ قاری فضل حق سولنګي بیا درې کاله وړاندې په بلغاریا کې افغان سفارت نه بیرته افغانستان ته راستون شوی وو. اجمل چې حمیدی خورزوی او همي زوم دی ازادي رو لیدي ویل چې مامای دې ټول قوم مشور وو. په مرګ نه یوازې دا چې خپل کورنۍ بلکې خپل خپلوان ټول خوار شول.
زما هم ماما و او هم خسر و ډیر یو نیک او د خچلن خوان وو. په قوم کې به چې هر چا ستونزه درلودله نو ده ته به ورتلل او مشوره یې ورسره کوله. ډیر سخي انسانو هر چا ته یې خیر رسیده. یو ورور یې د کرونا په وخت کې مړ شو. اوس یوازې یو سپینګیری ورور پاتې دی او خوند یې هم شته.
د طالبان حکومت په رسمي ډول د تیرې ورځې په انتحاري برید کې چې داعش وسله والې ډلې مسؤلیت منلی دی د 15 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکې سرچینې چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي دي. خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم. خو تیره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په یوه اعلامیه کې ویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 30 تنو ټپیان ورکړل شوي دي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په کلکو ټکو غندل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي زموږ دغه خبری مجله د ازادي رادیو په یوټیوب او فیسبوک باندې هم په ژوندۍ توګه باندې وګوري. وربشو کابل ته هلته د ایمرجنسی روغتون چې د بیلابلو چاودنو او حوادثو ټپیان او عاجل ناروغان هلته بستر کیږي. په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې دغه روغتون کې د نږدې 14,000 ټپیانو درملنه شوې ده. دغه روغتون په یو ریپورت کې ویلي چې نه نوی سلنه دغه ټپیان په جګړو او چاودنو کې ژوبل شي. د ایمرجنسی روغتون د ریپورت لمخې نه 90% دغه خلک د مرمیو چاودنو او د چړو له عمله ټپیان شوی دي. فریدی سیال د ایمرجنسی دغه ورستي معلومات او نور اړوند موضوعات کتلې دي او همدا شی به سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه سنګزه صاحب. زه به دا راپور د فاطمې په نوم باندې چې د کابل په لویدیځ کې د میزان په اتمه په کچ خونیز مرکز کې د برید کې دا ټپي شوی او په ایمرجنسی روغتون کې تر درملنې لاندې و. د دې خبرو پیل کړم چې هغه ازادي رادیو ته ویل چې په برید کې د بدن ډېری برخې ټپي شوی. هغه ازادي رادیو ته ویل چې زه یو له هغه ټپیانو چې په ایمرجنسی روغتون ته وړل شو ما هلته دوا عملیاتونه وکړل. زما په خیال او د سر دوه برخي جوبلې شو وی همدارنګ د غوګونو پردی هم شکیدلې وی چې هغه اوس د هیواد نه بهر په پاکستان کې ده او هلته د خپل غوګونو درملنه کوي. هغه مکتب خبرو کې ویل چې دغه غوګونو اوس هم کار نه کوي او ردل نشي کولای. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکو محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نو او ترې د کابل په امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال د کابل ښار په یوې امنیتي پیښه کې مې تر ټپي شوې ده چې موږ د درملنې لپاره د ایمرجنسی روغتون ته وړي وو. دا زموږ د هیواد حالت دی. هغه خپل خبرو کې زیاته کړه چې هر ورځ ځانمرګي بریدونه او چاودنې کیږي. خلک د بیوزلۍ سره مخ دي او نه د کورونو ګرمول لپاره څه لري او نه هم د خوړل لپاره څه لري. دا د ناصر خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون پیاو راپور کې ویلي دي چې په 2022 کال کې په کابل کې 2300 ټپیانو درملنه کړې ده چې 90% د مرمیو چاودنو او چړو لامل ټپیان شوی دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډیره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2023 کال کې 4500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې د داعش خراسان طالبان څنګه په 2022 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستل چې پترس کې څه باندې 200 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه بریدونو کې د وژل شوو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف خار د دوکانونو په سیمه کې چې کوم چاودنه شوې وه، 10 کسان پکې وژل شوي وو او 8 کسان نور پکې ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیز کې د کاش پرخوانیز مرکز په برید کې بیا 350 کسان وژل شوي دي او سلطنه نورې ټپیان په دې راپور کې ښودل شوي دي. د دغه راپور په یو برخه کې د هم ویل شوي دي چې د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندۍ پاتې شوو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو پر سوال کې طالبان پاتې راغلي دي چې دغه پاتې راتلو په سبب باندې هم ډېری کورنۍ زیانمنې شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غواګیست کولای شئ زموږ پروګرامونه د آزادی رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم دارنګ ټویټر باندې هم داشي په ژوندې توګه باندې هم وګوره. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال اگست رئیس دریسو وات یا رسنیو د غیوات کې فعالیت درولې. د هغو تازه موندنو لمخې چې پرون چهارشنبه د دې ټولنې لخوا خبري شوې، د طالبانو لبیا ځلی واکمنې دوه مخکې افغانستان کې 509 رسنۍ فعالې وي چې اوس یې شمېر 192 ته راټیټ شوی. اخوا یو شمېر افغان خبریالان د رسنیو روان حالت او په وړاندې پرتې ستونزې جدي او د اندېښنې وړ بولي. محمد خاطر پردیس دغه مسله تعقیب کړې او دا شی بیره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته ستاسو نږدې سیګو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. خو کوم اورد تاسو اشاره وکړه، ما په افغانستان کې لیا داسې رسنۍ مسول سره خبرې وکړې چې دغه رسنۍ هم حاله تړل شوې ده، اوس فعالیت نه لري. دغه رسنۍ مسول وایي چې طالبانو له لوري پر دوی باندې دوه عوامل او چې دوی رسنۍ وتړل شوې او د اطلاعاتو نه لاسرسی و. بله مسله دا وه چې ډېر زیات فشار د دوی لخوا ویل کېده ورته چې تاسو باید د دوی د حکومت مطابق د طالبان د حکومت مطابق هغه پالیسیانې باید مخته یوسئ. دغه د ښې په داسې حال کې دي چې بیا تازه د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې په 2021 کال کې د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 308 رسنۍ تړلې شوې دي. دغه ټولنې د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبان لوبیا ځل واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعال وي، خو اوس یې شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. دغه راپور کې ویلي شوي چې اوس مهال 509 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري اژانسونه او 6 چاپي رسنۍ فعالیت لري. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې د رسنیو د برخې 80% نارینه او 13% خزینه کارکونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. دغه ټولنې په راپور کې هم ویل شوي چې مالی بحران، اطلاعات نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د رسنیو د بندیدو عمده عوامل دي. یو شمېر افغان خبریالانو بیا دغه مسلې ته هم غبرګون ښودلی او روان حالت د اندېښنې وړ ښودلی. خو له دې ټولو سره بیا د بشر حقونو نړیوال سازمان په خپل هغه کلنی راپور کې وړاندې کړی دی په هغه کې په افغانستان کې د رسنیو یا د ازادۍ بیان وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د پنځشنبې ورځې خپور کړی ویلي، د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو راهیسې دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ تړلې شوې او د اټکل له مخې چې دوی کړی 80% خزینه او خبریالانو خپلې دندې لاسه ورکړي. د طالبانو ویان سی ګلام مجاهد سره مې خبرې وکړې، دا بیا د ټول دغه څرګندونې او دغه اندېښنې ردوي. وایي چې له هغې وروسته چې په افغانستان کې اشغال پای ته ورسېد، د دوی په وینا البته رسنۍ وتړل شوې او دغه محدودیت په خودي ورته دښمن دي. بله،
مفصل جزئیات لمو سره شریک کړو. اوس به ورشو نرګس مومنت چې د بشری حقوقو د څار سازمان په حواله باندې موږ ته ریپورت راکوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمل کړي چې په پراخه کچې خزي لخپل اساسي حقوقو به برخي کړي دي. د سازمان د پنځمې پورس په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي، د طالبانو لخوا د سخت دریزو قوانینو پلي کېدو د خزینو د خزو د ژوند پر ټولو برخو باندې اغیز کړي. خو د خزو د حقوقو ځینی فعالان بیا وایي چې نړیواله ټولنه باید داشان راپورونو د چمتو کولو پر ځای د طالبانو لخوا د خزو د حقوقو د ښکارا سرغړونو په تړاو ژر تر ژره اقدام وکړي. مهرباني نرګس.
سلامونه ستاسو زه سپ تاسو ته درنه اوریدون کو ته ډیره مننه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه زه به هم ورزیاته کوم نن د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د وضعیت بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی دوی وایي چې د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې د سخت دریځ او قوانینو پلي کول د خزو په ټولو حقوقو لکه د کار د زده کړو ازادي سفر کول ژوند کول او معیشت سرپناه روغتیایی خدمتونه ته لاسرسی حتی په خوړو او بو اوبو باندې هم اغیز کړی دی دوی دا هم وایي چې د طالبانو په حکومت کې د ښځو ته د قضا ملکی یا هم په نورو لوړو بستونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې ده او د دې ترڅنګ ښځې له محرم پرته له سفر کولو او یوازې له کوره وتل هم منع کړی دي دوی زیاتوي چې طالبانو ټول خزې حتی په ټلویزیون کې هم خزنه خبريالانې مخ پټول او تاړ کړی دي خو طالب چارواکي به د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپور پاړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خدلای خو په خوې د خزو د حقوقو د نقص پړویلې و چې دا د افغانستان د کور د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اقونه ورکړي دي په دې اړه مونږ ځینې خزینه خبريالان او بخي خزینه د حقوقونو فعالان هم وپوښتل دوی بلا بل نظریات لودل ځینې دا سوي چې داسې کار چې طالبانو شل کلنه جګړه یوازې خزو سره د مبارزې لپاره او بل کوم مخینه دلودله همداسې یو بل خزینه فعال بیا اضافه کوي چې د دې راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیوال ټولنه طالبان له خوا د خزو د حقوقو د ښکارا سرغړونو پر تړاو ژر تر ژر اقدام وکړي ځکه افغانستان کې خزې ورځ تر بل له خپل حقوقو به برخې کیږي او په تیار او پیو به برخلیک چاپريال کې ژوند کوي په ورته وخت کې بیا او چا په خپل ټوئیټر باندې کې لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د خزو اونجونو په برخه کې تر ټولو په یو بد هیواد بدل شوی دی او یادونه ورته چې پر افغانستان د طالبانو
بیا ځای مننه چې وخت کم دی په نور پروګرامونو کې بیا تاسو راوخلو د اوس لپاره مننه و موریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو په ارتباط باندې اندېښنه خوده لیوه اوس به ورشو د کرکټ موضوع ته د استرالیا کرکټ بورډ کرکټ استرالیا په یو بیان کې ویل دي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو د تعلیم او کار د بندیزو په ارتباط او په خبرګون باندې له افغانستان سره په مارچ میاشت کې پلان شوی درې ورځې یا او ډی آی لوبي لغوه کړی دي دغه پریکړې ګڼ خبرګونونه پارول دي تازه خبرګون نو به بختيار سایل راته وای مهرباني
لکه څنګه چې تاسو ویلې د استرالیا کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د طالبانو د لوري د خزو جنو پر زده کړې او تعلیم د لګول شوی بندیزونو لامل دی لدی هیواد سره د کرکټ درې ورځې سیالي چې په مارچ میاشت کې پلان شوی وی لغوه کړی دی دوی ویلې چې په ټول نړۍ کې د خزو او نارینو لپاره د لوبي د ودې ملاتړ ترجمن دی او په افغانستان کې د خزو جنو لپاره د خوش شرایط په تمه بد دې هواد له کرکټ بورډ سره همکارۍ ته دوام ورکړي بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې له لوري ورسته پریکړه عادلانه نه ده او دا پریکړه له وخت مخکې بلل ده ازادي رادیو ته د کرکټ بورډ پر لګل شوی لاله کې ویل شوی دي چې دوی له دې وړاندې د استرالیا سره د دوړخېزو ناستو په پایله کې د راتلونکو لوب لړۍ د تر سره کولو په موخه بشپړې پریکړه تر رسیدلې وو چې د یاد بورډ له لوري ورته پوره ډاډ هم ورکړل شوی چې پر بنسټي افغان کرکټ بورډ په خپل قربتوب له هیواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای غوره مدیریت د امنیت ټینګښت او نورو اړوند موارد ته بشپړ چمتواله درلود افغان کرکټ بورډ د پریکړه سیاسي غیر منطقي له وخت وړاندې او د افغانستان له یو ستر او کرکټ سره مینه لرونکي ملت سره جفا بلل ده د دوی په وینا چې استرالیا کرکټ له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ یو ځنې ټیسټ لوبه هم د سیاسي او نامعقول پریکړه په پایله کې زندولې ده په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوې دي چې افغان کرکټ بورډ بل استرالیا سره په خپل اړیکو او د دوی په سترو سوداګریزو سیالیو بیگ بیش کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي دوی ویل دي چې تر هر سوداګر دی به دا موضوع د کرکټ نړیوال شورا سره شریکي دغه راز د دې پریکړې د خبرګونونو په دوام کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم خپګان ښودلې ده لومړنی افغان لوبغاړی چې ټویټ یې وکړ نوین الحق هغه ویلی وو د استرالیا د کرکټ بورډ پریکړه ماشومانه ده او په وینا یې چې استرالیا د کرکټ د ملاتړ پر ځای د افغانانو یوازینی خوښي هم ترې اخلي همدارنګه د استرالیا د بیگ بیش لیگ د ایډلیډ سترایکرز لوبډلې لوبغاړي او د افغانستان د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان هم سخت خبرګون ښودلی دی او هغه ویلی دی چې افغان کرکټ ډیر پرمختګ کړی او د استرالیا دا پریکړه بیرته شاته بوزي هغه غواخ کړي ک استرالیا له افغانانو سره په کرکټ لوبه کې دراحت احساس نه کوي نو ده به هم په بیگ بیش سیالیو کې برخه وانخلي. ستانګزه سپ دغه راز د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنۍ لوبه لوبډل مشر احمد شهیدی بیا د افغان لوبغاړو په استازولې له استرالیا هیله کړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
ډیره مننه کوم محمد بختیار سایل, ډیره مننه کوم چې ورستی جزئیات لمونږ سره شریک کړل. البته په دې رابطه باندې خبرګونونه دوام لري. ګڼو افغان لوبغاړو ټویټونه کړي دي, بیانونه ورکړي دي. دوی نور تفصيلات به په خبرونه همدارنګ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدونکو ولیدونکو ته واچو. خو اوس به د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرایی رئیس شفیق ستانګزي سره د فريدي سیال مرکه تاسو ته خبره کړو چې د استرالیا د همدغي پریکړې د عواقب او د راتلونکو مسایلو په اړه ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
یقینا ډېر یو خوشنونکی خبر ده د افغانستان د کرکټ لپاره, د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره. عواقب خو یې ډېر خراب ځکه دي چې یو د افغانستان د کرکټ ویلیو په نړیواله کچه ډېره کته غورځوي, او بل یو ډېر سترې سیالۍ وي چې د موږ د لوبغاړو لپاره به ډېر زیات اهمیت درلود. پریکړه سوی دا حتمان دا پریکړه مخکې له مخکې نه د افغانستان کرکټ بورډ سره به شریک سوی وي یا به نوې شریک سوی وي. خو دا هغه ټول مسایل ول چې مخکې له مخکې نه باید د غم خوړل سوی وای, باید پراپر لابي سوی وای, او د دغه مسولینو سره نه تنه د استرالیا د کرکټ بورډ مسولینو سره بلکې د نړیوال شورا له مسولینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوی دی. افغانستان کرکټ لپاره لابي سوی وای, او نړیوال باید په دې قانې سوی وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي اوسول. اول د نړیوالې شورا اجرایی رئیس بیان راغی, او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده. د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي که صحیح مدیریت نسی.
اسان اگزیس اپ کدام را تو یی څه فکر کوي چې استرالیا دغه پریکړه وکړه تر لوبي لغوه کړي؟ آیا د دې امکان شته چې نور هیوادونه ورته پریکړه وکړي؟
اوس هر شی امکان لري. چون زه ډیر زیات خوشحاله ما کله چې ما د افغانستان د کرکټ بورډ کلنۍ راپور واوري. د کلنۍ راپور کې دوی دا په ډاګه وویل چې دوی ټول مشکلات حل کړي دي د نړیوالې شورا سره, او همدارنګه د دوی راتلونکي سیالۍ ډیرې زیاتې دي. نو که اوس ورته وګورو دغه ټول صرف یو اعلان و د رسنیو دپاره, او د کرکټ مینوالو دپاره. متاسفانه شاته هیڅ کار نه ده سوی, هیڅ نوه لابي نه ده سوی. او افغانستان کرکټ بورډ باید پرو اکټیو وای, باید دا مشکلات درک کړي وای چې نړیوال بل دوی څخه دا غوښتنې لري چې د خویندو کرکټ همدارنګ افغانستان کرکټ بورډ کې د لیډرشپ کومارنه سه کومه سوی ده, غیر قانوني سوی ده. دا ټول پوښتنې ولې دې پوښتنو ته باید دوی مقنع جوابونه ورکړي وای, او د ستونزه باید مخکې له مخکې نه حل کړي وای. نو اوس هر څه امکان لري چون دی نړیوال شورا اجرایی رئیس چې فلډایز د ورځې مخکې په ساوت افریقا کې هم د پډاګه ویل په مارچ کې باندې, مارچ په ونده کې به دوی چې افغانستان په کرکټ باندې بیا کتنه کوي کې دای څه پدې کې ډېر ستر فیصلې وکي. زه نه پوهېږم چې په دې افغانستان کرکټ بورډ دلته وضاحت وړاندې کې مینوالو ته ملت ته او همدارنګه نړیوال ته وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو مستقله اداره ده, دا کوم دولتي اداره نه ده, دا کوم سیاسي ارګان نه ده. له دې سره باید سیاسي برخوردونه سي, او نه تنها او نه د افغانستان کرکټ ته زیان ورسیږي چون دا د 6.5 میلیون وګړو د خوشحالۍ یو علت او د خوشحالۍ یو هیله ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینه اجرایی رئیس شفیق ستانګزی او چې د استرالیا د کرکټ د بورډ د اعلان په ارتباط خپل جزئیات او تحلیل له موږ سره شریک کړل. دا چې د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه چې افغانستان سره لوبي لغوه کړي دي, د افغانستان د کرکټ لپاره خورا خطرناکه مسأله وبلله.